هم سپاسگزار هستم که تا حال برنامه را شنیدین. تا هفته بعدی و برنامه بعدی، خداوند نگهدارتان.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم، د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري تاسو د ازادي راډیو خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شوراوي د طالب بندیانو د خوشکې دوه لړۍ دوام لري، څو بین الافغاني خبري ژر پیل شي. نن تمداد افغان حکومت راپورونو په اساس 900 طالب بندیان د افغانستان له زندانونو خوشی شي. دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل هم لرو، خو تر سمخ کې د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي.
ټاکل شوی ده چې نن تر 900 زیات طالبان له بنده آزاد شي. په تیرو څلور ساعتونو کې نشې په افغانستان کې 200 کسان په کورونا اخته شوي، او د امریکا د بندیزونو سربیره د ایران د تیلو یوه بیړۍ د وینزویلا اوبو ته داخله شوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو تر 900 ډیر زندانیان به نن خوشي شي. د دې شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
تصمیم همدا ده چې د افغانستان د سولې د راتګ لپاره او د حکومت د خصوصیت او په نوښت سولې د لپاره تعهد د خودلو په خاطر باندې د لوی شمیر بندیان خلاص شي، او بالاخره موږ یو څو قدم نور هم سولې ته نږدې شو.
د طالبانو د زندانیانو د ازادي رو د پریکړې په ځواب کې د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد ازادي رو ته په یوه رالېږلې پیغام کې ویلي دي چې دوی د دې بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کوي، او طالبان به هم د پام وړ حکومتي زندانیان آزاد کړي، خو ده ونه ویل چې څه وخت. د دواړو لوریو ترمنځ د بندیانو آزادېدل د طالبانو له لوري د سولې د خبرو شرط ګڼل شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشي په افغانستان کې د اوربند تمدید غوښتنه وکړه. شهرزاد اکبر نن په ټویټر کې لیکلی دی چې اوربند تمدید کړي، د خلکو ژوند وژغوري تر څو ټول تمرکز پر سولې وشي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان شکرالله مشکور پرون ازادي راډیو ته د سولې د هڅو په ترڅ کې د زندانیانو د ازادۍ په اړه اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل
دغه بندیانو معلومات باید له ولس سره، له بشري حقونو خپلواک کمیسیون او نورو ادارو سره شریک کړي شي، تر څو هغه بندیان چې هغوی جنګي مجرمین دي د هغوی په تړاو باندې محتاطانه برخورد وشي.
د فبروري د 9 نیټې د سولې له مخې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ وشوه، افغان حکومت باید تر 15,000 پورې طالبان له زندانونو آزاد کړي، او طالبان نږدې 1000 تنه حکومتي کسان له بنده خوشي کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د نږدې 290 مثبت پیښو د ثبت خبر ورکړ. د دې وزارت مرستیال ویان توحید شکوهمند نن رسنیو ته په استولي پیغام کې وویل
در 24 ساعت گذشته بیشتر از 11 ساعت مورد مشکوک
لیول سوا معایناتو څخه چې په بیلابیلو لابراتوارونو کې شوې دي، په تیرو 24 ساعتونو کې 498 پیښې مثبت یا اکثریت په کابل کې دي چې 210 ته رسیږي. د جانس هاپکنز پانتون د خبرو کړو شمیرو لمخې په افغانستان کې په کورونا ناروغي د اخته کسانو شمیر 1,301 ورسید. تر اوسه په افغانستان کې 260 تنو د کورونا ویروس له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی، او 1,123 تنه جوړ شوي دي. ایران وایي د ثور د میاشتې د 14 نیټې د پیښې په اړه د افغانستان د حکومت د اسنادو څېړنه کړې ده، او نتیجه به له افغان لوري سره شریکه کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال محسن بهاروند په مشرۍ ایرانی پلاوی نن دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره په کابل کې د لیدو پر مهال وکړه. د ثور په 14 تر 500 ډېر افغانان چې په غیر قانوني ډول ایران ته اوښتل، له ادعا سره سم د ایران د سرحدي ځواکونو له لوري مجبور شول چې هری روز سیند ته ځانونه واچوي. له دې کسانو محدود شمیر وژغورل شول، او د یو شمیر کډوالو مړي تر اوسه لا نه دي ترلاسه شوي. د ایران د تیلو له 500 بیړیو څخه یوه د وینزویلا یوه بندر ته چې د دغه هیواد د تیلو د دولتي شرکت له لوري اداره کیږي رسیدلې ده. د وینزویلا د تیلو وزیر طارق ال ایسامی د دوشنبه په ورځ د وینزویلا په بندري ښار پویروتو کې خبري غونډې ته وویل دی وایي د بیړۍ له عملې مننه کوم چې وینزویلا ته رارسیږي. موږ ته ضروري تیل، اضافي مواد او د نورو وسایلو تر څنګ پرزې راوړي، تر څو زموږ د تیلو د تولید ظرفیت ورسره لوړ شي. د راپور لمخې ایرانی کشتی د یک شنبه پورز د وینزویلا اوبو ته داخله شو. د ایران د تیلو دوهمه کشتی درې ورځې مخکې د کارابین بحیرې ته رسیدلې وه او درې نورې د اتلانتیک له سمندر څخه د تیرېدو په حال کې دي. واشنګټن د روانې میاشتې په پیل کې ویلي وو چې پر دې غور کوي چې د تیلو دغو بیړیو ته څرنګه ځواب ورکړي. ایران او وینزویلا له هغو هیوادونو څخه دي چې واشنګټن بندیزونه پرې لګولي دي. د روسیې یو پوځي هلیکوپتر د دغه هیواد په شمال ختیځ کې د چوکوتکا په پارټاپو وسمه کې غورځېدلې چې څلور تنه پکې وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت وویل چې دا پېښه نن سهار وختي وشوه او تر ډېره داسې ښکاري چې علت یې تخنیکي ستونزه ده. او د جرمني حکومت د 9.8 میلیارد ډالرو په ارزښت مرسته له لوفتانزا سره کړې ده تر څو د هوایي چلند د کرونا ویروس له امله د رامنځته شویو اقتصادي ستونزو سربیره خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. د جرمني اقتصاد وزارت او لوفتانزا هوایي چلند پرون د دې مرستې خبر ورکړ. اروپایي ټولنه او سهم ورکوونکي هم باید د دې مرستې تایید وکړي. دا خبرونه
احمد شیبرو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. کولی شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دولت هڅه کوي چې روان اوربند دوام وکړي. په همدې خاطر افغان حکومت نن 900 طالب بندیان خوشی کوي.
د ولسمشر د حکم سره سم نن بنو سلګونه بندیان 900 شاوخوا کې خلاصو.
د طالبانو د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد لدی اقدام هرکلی کړی دی. تازه په خپل ټویټر باندې دغه مسله لیکلې ده او ویلي دي چې دوی به هم زیات شمیر بندیان چې ورسره دغه بره خوشی کړي. خود اوربند دوام پاړه باندې تر اوسه رسما څه نه دی ویل شوی. د بهرنیو موضوعاتو کې د هانګ کانګ مسله تاسو ته خبرو ده چې د هانګ کانګ مشر کاری لام نن نړیوالو پانګوالو ته د چین د پلانونو له کبله په هانګ کانګ کې د اقتصادي او سیاسي وضعیت د نازکوالي له کبله په دې سیمه کې د پانګونې په اړه ډاډ ورکړی دی. په ځینو ولایتونو کې خلک د اوسنی اختر پر مهال خوښ نه دي. دوی وایي چې جنگ جګړو یې هر څه اخیستي دي. له هغې ډلې د غزنی د قرهباغ اوسیدونکو احسان الله احسان وایي
له بده مرغه چې اوس د پخوا په څیر غزنی نه ده. د غزنی ولسونه د پخوا په څیر نه دي. د غزنی مست ځوانان د پخوا په څیر نه دي. د غزنی مست سندرغالي او مست هنرمندان د پخوا په څیر نه دي.
په دویمه نیمایي کې به تاسو ته د ګوډیا چار تفریح خپرونه او د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام خپور کړو. بیا هم خره غلی راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان دولت هڅه کوي چې روان اوربند دوام وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جوید فیصل ازادي راډیو ته ویل د طالب بندیانو د خوشی کېدو لړۍ دوام مومي څو بین الافغاني خبرې ژر پیل شي. په عین حال کې پارک ماڼۍ کې یو لوړ پوړی چارواکی وایي د اوربند تمدید او د مخامخ خبرو د پیل لپاره د طالب بندیانو د خوشی کېدو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي فعالان وایي د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اوربند یو حتمي مسأله ده. نسیم شفق په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغان حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره روان اوربند تمدید شي. دا هڅه د افغانستان په دننه او بهر کې له هرکلی سره مخامخ شوي، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملي امنیت شورا بیان جاوید فیصل وایي چې د اوربند تمدید کولای شي په چټکۍ سره د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لامل وګرځي. خاغلی فیصل د سیشن بی پورز ازادي رادیو ته وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د طالب بندیانو د خوشی کولو لړۍ هم روانه ده.
موږ تلاش کوو، کار پر کوو، په لګیا یو، په مصرف یو چې دا باید دوام پیدا کړي تر څو د زندانیانو ازادي پروسه ډیره مخته پسې لاړه شي او هم وکولای شو چې مخامخ خبرې ژر پیل کړای شي.
په همدې حال کې په ارګ ماڼۍ کې یو مهم چارواکی چې وی غوښتل نوم یې وانخیستل شي ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر غنی د اوربند تمدید او بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو لپاره د طالب بندیانو د خوشی کېدو لړۍ چټکه کړې ده. طالبانو په دې اړه چې د اوربند تمدید سره به موافقه وکړي کنه زمونږ پر لپسې تماسونو ته ځواب ونه وایي، خو تر دې مخکې دا ډول غوښتنې نه دي منلي. د ډلې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د امریکا سره د هوکړې پر اساس د خپلو 5000 زندانیانو خوشی کول شرط بللی دی. په عین حال کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا په کومه سیمه کې له اوربند نه سرغړونه شوې او که نه. خو په ځینو ولایتونو کې د ماینچاودنې او توغندیو د لګېدو له امله د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره شوي دي. په ورته وخت کې سیاسي فعال سید اسحاق ګیلانی وایي چې دوامداره اوربند د خلکو غوښتنه او د بین الافغاني خبرو د پیل او بریا لپاره یوه حتمي خبره ده.
چې دا کوم پیشنهاد بین المللي جامعه او د افغانستان حکومت او بیا د ټولو نه مهم د افغانستان د خلکو آواز هم دا دی چې دا اوربند وغځول شي تر څو چې مذاکرات کېږي او بالاخره یو معقول فیصلې ته رسیږي.
طالبانو د کمکی اختر په شپه درې ورځنۍ اوربند اعلان کرد او خپلو جنګیالیو ته یې لارښوونه وکړه چې دفاعي حالت خپل کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو له دې اقدام نه هرکلی وکړ او افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو ته یې امر وکړ چې پوځي عملیات ودروي او د اختر په درې ورځو کې دفاعي حالت غوره کړي.
نسیم شفق چې واموریدل تمدد افغانستان حکومت نه سوه طالب بندیان خوشی کړي. دغه کار د ولسمشر اشرف غنی د امر په اساس کیږي. البته پرونم سل طالبان خوشی شي او نن به نه سوه خوش کیږي او زر نور طالبان به هم د ولسمشر د امر له مخې خوشی شي. د همدغې مسلې په ارتباط باندې له سیاسي کارپوه او لیکوال خوشحال خلیل سره صالح محمد صالح مرکه کړې ده او لومړی پوښتنه ترې کړې چې د بندیانو خوشی کېدل واقعي سولې ته زمینه برابروي که څنګه؟
واقعي سولې ته رسېدل یوه ډېره اوږده پروسه ده او دا پروسه مختلف پړاوونه لري. یو پکې د دواړو غاړو ترمنځ باور فضا رامنځته کول دي او د دغه باور د فضا رامنځته کولو لپاره یو اساسي ټکی پکې د زندانیانو راخوشي کول دي چې یو بل ته هغه خپل حسن نیت وښيي. دغه یو پیل ګڼل کېدلی سي چې عملا مذاکراتو ته لاړ سي او دواړه لوري مخامخ کینی.
د طالب بندیانو د خوشی کولو د بهیر بیرته پیل د چا دپاره ډیره ګټه رسوي؟ د حکومت لپاره چې د سولې پروسه چټکه کړي، کې د طالبانو لپاره چې خپل پخوانی جګړه ماران خوشی کړي.
څنګه چې په دوحا کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ توافق وسو، هغه وخت کې د طالبانو له خوا داسې تمه موجوده وه چې ګنې دوی داسې یو بریا ترلاسه کړي چې 15,000 بندیان به په یو دم راخلاصیږي. نو هغه چې عملی ډګر کې وکتل، دا بندیان د افغانستان د حکومت په لاس کې دي او د افغانستان حکومت او دلته یو سیستم د نظام ده. اور بندی به خوشی کیږي، د هغه به بایومټریک کیږي او نور پروسه لري، حقوقي اړخونه لري. دغه ځنډ چې راغی نو دلته د افغانستان د حکومت وښودله چې د اصلي اړخ د سولې مونږ یو. دا چې دغه پروسه بیرته پیلېږي په هغه شرط کې چېرته مذاکرات شروع کیږي او دغه بندیانو خوشی کېدل په دې تمامیږي چې دواړه غاړه سره مخامخ کینی، نو بیا دې کې یو اړخم بایلون کې نه ده تر دې وخته پورې، بلکې دواړه ګټون کې ګڼل کیږي. خو که چېرته دا بندیان خوشی کیږي او عملی مذاکرات نه کیږي، نو بیا ویلو سه دا د افغانستان د حکومت په تاوان ده.
اوس چې بندیان تبادله کیږي، بین الافغاني خبرو ته زمینه برابرېږي، په دغو خبرو کې د چا موقف قوي ښکاري؟ د حکومت، د امریکا او که د طالبانو؟
فعلا د سولې پروسې په نوم باندې کوم هلې ځلې شروع دي د خلیلزاد له خوا طالبانو سره د قطر دفتر کې. په دې کې ګټونکي امریکا او طالبان دي تر دې وخته پورې. په دې چې د امریکا خپلو خلکو ته وایي یا ټرمپ اداره خپلو خلکو ته وښيي چې ګنې ما د افغانستان یو لویه کشاله ختمه کړله او زه غواړم خپل عسکر راوباسم، اول ته هم کولای سم سي یو متحد دولت تر شا پرېږدم. بل خوا ته طالبانو ته ګټه ده چې هغه وکولای سي یو داسې یو ابر قدرت سره توافق لاسلیک کړي چې تر دې مخکې په تور لیست کې شامل وو او د تروریستانو په نوم یادېدل. دلته د دغه دواړو موقف قوي ده. نو دلته د افغانستان حکومت تر دې وخته پورې سنډته سوی و، اوس که عملا مذاکرات پیلېږي نو دلته د موقف په لحاظ چې د افغانستان داخل کې کومه اجماع چې رامنځته سوی د سیاسینو، دغه اوسنی توافق چې رامنځته سوی ده په کابل کې د ډاکټر عبدالله او د ولسمشر غني ترمنځ، نو دا د جمهوریت صف تر بل هر وخت قوي کوي. قوت او ضعف د مذاکراتو په میز معلومه ده لسی
کله چې ټول بهرنی ځواکونه افغانستان ووځي هغه چې د امریکا او طالبان په موافقه کې قرباني سلا استوي ده افغانستان بل اخره چات پاتې کیږي سره ویشل سی افغان حکومت طالب وسلولو تک نور هوغډلو ته چې د سیمې استخبارات یې تر شا غنل کیږي
خلک حق لري چې د سې فکر وکړي چې چیرته امریکایان له افغانستان ووځي غنی افغانستان بیرته د مغنوي مکلونو تورګرځي دا ویر په ځای ده خو د دې ترڅنګ باید دا هیر نه کړو چې افغانستان او اوسنۍ نړۍ شرایط ډیر بدل شوي دي هغه وخت کې ډاکټر نجیب ته ګاونډیو هیوادونو د نړۍ لویو قدرتونو ټولو لاسته ورنخیستی و اوسنۍ حکومت سره ټولو نیمګړتیاوو د ډاکټر نجیب د حکومت په څیر له انزوا سره مخ نه ده په دې معنی نه ده چې امریکایان وځي یا نور متحدین له لاسه ورکوي کاغوزی هم دلته یو سیستم پاتې کیږي نظام پاتې کیږي دا حکومت دوام کولای سي دغه د سولې مسله مهمه ده چې ادي اقل امریکایان په دې شکل وځي چې با مسؤلیت وځي
تاسو په یو مقاله کې لیکلي چې اوس طالب وسلولو ته په سیاسي ډګر کې ښه چانس په لاس ورغلی دا کوم چانس دی او طالبان څه استفاده ورڅخه کولای سي
د طالبانو اوسنۍ وضعیت سده د سټیج تر لاسه کړه د دوی ځان نه مغرور کیږي دا د افغانستان د واقعیتونو انعکاس نه ده نه هم د دوی د هغه محبوبیت انعکاس ده په ټولنه کې او نه د دوی د ځیرکتیا یا کوم فعال ډیپلوماسۍ انعکاس ده بلکې دغه وضعیت چې دوی رسېدلي دي دونه سټیج پیدا کړی دا په اصل کې د امریکا د افغانستان د وتلو پالیسي ده د ډېر کم وخت لپاره انتخاباتي خوراک ده غواړي سي ترامپ خپل خلکو باندې دغه خرڅ کې سي غني ما شلکلن جنگ ختم کو نو دغه 15 میاشتې وخت ده ډېر کم وخت ده طالبان کولای سي دي همدغه فرصت نه په استفادې سره هغه خپل جنگي هویت په یو سیاسي هویت بدل کی راسي د افغانستان د راتلونکي نظام کې یو غوښنه برخه سي په یو سیاسي جریان بدل سي
ازادي رادیو نومو د لیکوال او سیاسي کارپوه خوشحال خلیل خبري واوریدي هغه د طالب بندیانو د خوشی کېدو او د سولې د پروسې په اړه باندې د دغه اقدام د اخیزو په ارتباط خپل تحلیل شریک کړ
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
ورزو غزنی ته د غزنی اوسیدونکو وای د تیرو کلونو په پرتله اوس د اخترونو په دودونو کې زیات توپیر او بدلون راغلی دوی وای اخترونه ډیر بی خوند شوی دوی په جګړو کې لخیل لور غواړي چې سوله وکړي تر څو برته خلک په خپل عادي ژوند تر وګرځي دا ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر له غزنی په اړه یو راپور را لګله
د غزنی اوسیدونکو وای د ډولونو وهل اګی جنگول سانګو وهل او نور رنگارنګ میلې هغه څه و چې دلته به خلکو په خوا په اخترونو کې تر سره کول او دا غزنی تر څنګ له نورو ولایتونو څخه به هم سیلانیان ورته راتلل خو اوس د دې په خبره د بدامنیو او جګړو له امله هر څه له منځه تللې دي او دوی هم اخترونه په کورونو کې تیروي دغه اوسیدونکي د جګړو لشکلو لورو غواړي چې سوله وکړي تر څو بیرته خلک خپل عادي ژوند ته راوګرځي دوی وایي که داسې وسي نه یوازې دا چې اخترونه به مشکلي بلکې ژوند به مو آرام هوسا او راتلونکی به مو روښانه وي د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی احسان الله احسان وایي جګړو او نامنیو اوس هر څه له منځه وړي دي
له بده مرغه چې اوس د پخوا په څیر غزنی نه ده د غزنی ولسونه د پخوا په څیر نه دي د غزنی مست ځوانان د پخوا په څیر نه دي د غزنی مست سندرغالي او مست هنرمندان د پخوا په څیر نه دي هغه مست ځوانان د مخ خلک هغه د یو منجلس او د یو بانډار خلک تللي دي نه هغه سي میلې سته نه هغه سي اخترونه سته نه هغه سي بانډارونه سته
دا غزنی خلک چې یو وخت زیات خوشاله مست ټوکیان او شوکیان بلل کېدل خو وست په خوانې نه دی پاته لیکوال او ژورنالیست اسدالله بلهار وایي په اخترونو کې به د میلو تر څنګ لوبې هم کېدې چې زیات مینوال به ورته ناست وو
جنو به دولونو ته اتن کوو یو بله ډله به ځوانان به هم و چې هغوی به اسونه ځغلول نیزه بازي به یې کوله ځینې ځوانان تاسې هم و چې د والیبال لوبې به یې ترسره کولې او ماشومانو یا تنکیو ځوانانو به د چهارمغزو د جنګولو لوبه کوله د اګیو د جنګولو لوبه به یې کوله چې له بده مرغه اوس د جګړې په دغو څو کلونو کې دغه وروستۍ لوبې نه ترسره کیږي
دا چې په اوس وخت کې د ولایت پر ډیری سیمو وسلوال طالبان واکمن دي نو د غزنی ګیرو ولسوالۍ عبدالمجید جړان هم وایي
ټول ولسوالیو کې البته هغه څوک واکمن دي چې نه ډول پرېږدي نه سانګ وهلو ته اجازه ورکوي نه د هګیو جنګولو ته اجازه ورکوي. دا هم یو سرګرمي وه د ځوانانو لپاره، د هغه د اوسېدونکو لپاره اخته ته یو رقم خوښي وه، د اختر هغه رقم خوند نشته. یعنې هېڅوک دې تلیوار نیسي، اختر شته که نشته، تر څو پورې چې دغه د جګړې لمنه وي ټوله سوې او جنګ روان وي، تر هغو پورې به زموږ اخترونه همدارنګه ګپې کوي. خدای دې وکړي چې سوله راشي، زموږ اخترونه ته هماغه بېرته پخواني حالت ته وګرځي.
دی دا هم وایي چې د جګړو او نامنیو ترڅنګ په هیواد کې په تلویزیونونو کې هندي، ترکی، پاکستاني او ځینو نورو سریالونو او پروګرامونو هم په کلتور په ځانګړې توګه د اخترونو په دودونو منفي اغیزه کړې ده او بیخي بې خونده کړې دي. دوی وایي که د دغه تلویزیونونو د سریالونو او پروګرامونو د خپرېدو همدا حال وو، نور به هم زموږ په کلتور کې منفي تغیر راسي. هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغه تشویش په اړه د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مسؤلینو نظر واخلو، خو د اختر د رخصتیو له امله بریالي نسو.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا کندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتل مخکلي دي چې تاسو د هلمند راپور خپور کو. یادونه کوم چې په همدغه پروګرام کې تر دوی مینیمای پورې وړاندې دوه درې دقیقې وخت لرو، تر هغه وروسته به بیا هم چې لنډ خبرونه مو اوریدل کولای شي، یعنی د افغانستان په وخت له څلور نیمو وروسته هم تاسو موږ ته کولای شي زنګونه راووي. 15 دقیقې وخت لرو، هلته هم کولای شي د خپلو سیمو کې د اختر په اړه باندې او دا چې سره له دې چې کرونا ویروس ګواښ شته، آیا اختر څنګه تیریږي، تاسو له کوره وتلی یې که نه وتلی، قرنطین مو مراعت کړی که څنګه، او همدارنګه د اوربند په اړه هم تاسو کولای شئ خپل لنډ پیغام راته ووایئ په ژوندۍ توګه. البته پیغام مو واضح ووایئ په همدغو دوو مسلو باندې او نورو خواو ته ډیر مزئ. نو موږ به تر هغو پورې بل راپور تاسو ته خپور کړو او تاسو هم زنګونه راووایئ، تر همدغو دوو راپورونو وروسته ستاسو غږونه هم راخلو. اوس به ورشو هلمند ته. په هلمند کې خلک د دایمي اوربند غوښتنه کوي. تفصیل د دغه راپور د الیاس دایی په غږ کې اورو.
که څوم د اختر په ورځو کې د جګړې د دواړو غاړو ترمنځ د سوي اوربند په خاطر د هلمند په ټولو سیمو کې کراري و، خو د دې ولایت اوسېدونکي وایي که دایمي او اوږدمهاله اوربند ونیسي، ویرېږي چې تر اختر وروسته به جنګونه زور واخلي او د دوی ژوند به یو ځل بیا ناامنه شي.
ول نه شکر ځکه چې په آزاد خلک ګرځېدای سي، په خوا چې ټکان دغه اوس منه خلک آزاد ګرځېدلی سي. یاره پیلان خو اوس ټکان سي، د اختر مخکې له ټکانو د اوربند په خاطر په دغه چې اوربند سوی په دغه ټکان نه کېږي نه. طالبان دا غړت وطن خوات نه را پوری وځه، نو حکومت غړت ور پوری وځه.
وو دا اوربند ښه کار دی چې سړی خپل په سیمه کې په آزاد فشار وګرځي. وو باید د سولې خبرې وسی، اوربند ښه دی، موږ ملک نام نه دی خوشتنه مدد چې اوربند وسی سوله وسی.
د افغان حکومت او طالبان ترمنځ کمربندي سمو ته نږدې د اوسیدونکو د جګړې د شکیلو غاړ غاړ چې اوربند وغځوي او د سولې او جوړجاړي د پاره د مخامخ خبرو زمينه برابر کړی. هلمند د تیرو نږدې 3 کلونو راهیسې ناامنه دی او ډېری سیمې څو واره د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ لاس په لاس سوي دي چې تر ټولو زیر زیان هم عادي خلکو ته رسېدلی دی. د نادلي د لوی مانده د سیمې اوسېدونکي وایي د اختر په ورځو کې تر اوربند وړاندې نږدې هره شپه جګړې کېدلې چې د دوی پر ژوند او کاروبار یې بده اغېزه کړې ده.
نو که چېرې دغه ډول دوام وکړي، سوله خو هېڅ امکان نه لري چې راسي. د دې تر څنګ به عام ولس هم زهیر سي، عام ولس ته به هم مرګ ژوبله واوړي او د سولې خبرې به بیخي ختم شي. که چېرې دغه جګړه دوام وکړي، د پخوا په ورتلو د څو کلونو مخکې چې کله جګړه تیزه سوله، ګرد ولسوالۍ سکوت سولې، خلک کډوالۍ ته اړ سوله چې د ولسوالۍ څخه ولایت ته راله، آن د ولایت څخه نورو هیوادو ته کډه سوله. نو که دا جګړه دوام وکړي، اقتصادي مشکلات تر ترڅنګ به کډوالي هم رامنځته کې خلک به غربت اړ کړي.
د کوچنی اختر په ماښام طالبانو په مشروط ډول د دریو ورځو لپاره اوربند اعلان کړ چې ورسره جوخت افغان حکومت هم د غز بندیز اعلان وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی د 2000 طالب بندیانو د فوري خوشي کېدو ژمنه هم وکړه. د هلمند د والی ویاند مرزواک وایي کچیر طالبان اوربند وغځوي دوی ته هم د مرکزی حکومت لخوا ویل شوي دي چې غز بندیز ته ادامه ورکړي. ځواک ازادي راډیو ته وویل اوربند او سوله د خلکو غوښتنه ده او دوی دغه دواړو ته ژمن دي.
هغه سیمې چې هغه ځایونو کې افغان دولت میشته هلته خپله تر دې دمه پورې کومه ستونزه نه ده پیښه شوې، او هغه سیمو کې چې مخکې تعرکات وو اوس په هغه سیمو کې تعرکات نشته دي. افغان حکومت هم دې ته ژمن دی او په سیمو کې د ولس د امنیت په خاطر باندې هم دوی امدګي لري، او د دې تر څنګ هغه سیمه چې هغه ځای کې مخکې وسلوال مخالفینو تعرکات وو هلته تعرکات درېدلي دي، او د دې تر څنګ خلک ډیر خوشبینه دي. ته افغان حکومت د ولس ټولو ستونزو ته د هغوی د ستونزو د حل لپاره ژمن دی چې په هره کړنه مخته ولاړ شي، او د دوی لپاره مکمل هغه څه چې ولس اړتیا ورته لري هغه ترسره کړي.
ځواک د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د اختر په ورځو کې چې د دواړو غاړو ترمنځ د اوربند اعلان شوی دی، په هلمند کې هیڅ ډول امنیتي پیښه او جګړه نه ده شوې. کتونکي وایي اوس چې د سولې د مخامخ خبرو د پیل لپاره تر بل هر وخت ښه زمینه برابره شوې ده، په کار ده چې دواړې غاړې تر ځینو مسایلو تیر سي او بې له قید و شرطه د سولې خبرې پیل کړي. امید لري د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هانګ کانګ مشر کاری لام نن نړیوالو پانګوالو ته چې د چین د پلانونو له کبله په هانګ کانګ کې د اقتصادي او سیاسي وضعیت د نازکوالي له کبله د پنګونې په خاطر اندېښنه لري ډاډ ورکړ. د چین حکومت پر داسې یو قانون چې د ډیرو خلکو له نظره د هانګ کانګ کورواکي ختمولی شي کار کوي. په دې اړه باندې جزئیات له فرشتي جلال زی اورو.
د چین حکومت د می میاشتې په 28مه نیټه د هانګ کانګ د ملي امنیت په نوم د داسې قانون طرح وړاندې کړ چې په دې ستر تجارتي او صنعتي مرکز کې پر هر هغه اقدام چې خیانت، خرابکاري، بلوا او فتنه چول یا بهرنۍ مداخله او بلتون غوښتنه بلل کیږي بندیز لګوي. د هانګ کانګ ډیر اوسیدونکي سوداګری شرکتونه او پانګوال او غربي دولتونه ویره لري چې د چین حکومت لخوا د نوي امنیتي قانون طرح به د دې سیمې ځانګړی حقوقي موقف او کورواکي چې نړیوالو پانګوالو ته د کار او فعالیت ښه زمینه برابره کړي ختم کړي. خو د هانګ کانګ مشر کری لام نن په هانګ کانګ کې په خبري غونډه کې د چین د حکومت له لوري د نوي امنیتي قانون دفاع وکړه او پر خلکو یې غږ وکړ چې اندېښنه نه کوي.
There's no need for us to worry, because time and again in the last 23 years, whenever people worried about Hong Kong's freedoms of speech and freedoms of expressions and protest,
مش هیڅ ارتیا نه لري چې تشويش وکړو، ځکه په روسیو دروښتو کلونو کې چې کله خلکو دلته د بیان د ازادۍ، د رسنیو او د مظاهرو د ازادۍ په اړه اندېښنه کړي، هانګ کانګ په وار وار ورته ثابت کړي چې موږ د ارزښتونو ساتو او لا زیاته وده ورکو. په هانګ کانګ کې تیر کال د دیموکراسۍ او د دې سیمې د کورواکۍ میلیونونه پلویان لارو او کوڅو ته راووتل، او د چین د حکومت هڅې وغندلې چې پر دې ښار یې د ځان د نفوس او کنټرول د زیاتولو لپاره کوي. په هانګ کانګ کې مظاهرې څو میاشتې روانې وې. په هانګ کانګ کې د یکشنبې په ورځ هم زرګونه وګړي لارو او کوڅو ته راووتلي وو، او د قانون د نوې طرحې پر ضد یې لاریون وکړ. خو پولیسو مظاهرچیان د اوښکې بهونکي ګاز په وسیله خواره کړل، او داسې نښتې پکې وسوې چې په څو میاشتو کې ساری نه ولیدل شوی. د هانګ کانګ د پولیسو مشر جان لی پرون وویل چې دا ښار تشدد ته د کېوتو په حال کې، او د تروریزم له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ دی، نو له دې کبله نوی قانون ته اړتیا ده. د هانګ کانګ مشر په نننیو خبرو کې وویل چې د یو آزاد ولس په توګه هانګ کانګ دا خپلواکي او ازادي لري چې خپله خبره وکړي. کریلام وویل چې په نوی قانون کې به دا تضمین شوی وي چې د هانګ کانګ ازادي، د قانون حاکمیت، د دې سیمې د قضایه قوې خپلواکي او هغه نور ارزښتونه خوندي پاتې کیږي چې د هانګ کانګ خلک یې خوښوي.
تر لنډو خبرونو یو نیمه دقیقه وخت لرو. لکه څنګه چې مخکې ویل، تاسو کولی شئ موږ ته زنګونه راووي تر لنډو خبرونو وروسته بیا تاسو ته چانس درکو. اوس یو اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او له کوم ځای مو تماس نیولای.
او جناب مدانی جم د بادغیس نظامان د زحمت در کړی جناب محترم، دا ډیر یو سخت ورو
شه
دا اختر چې و صاحب په نور دوه اختر تیر سو یو دا و چې اختر و بل دا وربند او مور د شاغلی اشرف غنی څخه غواړو چې دا طالبان د 15000 جری علاقه چې په وران ته به وربند وشي دا سوله وشي او که غواړي چې دی د افغانستان کې آرامي راشي او په افغانستان کې سوکالي راشي دا بندیان دي ژر یاله شي دا خلک ډېر خوشحاله کېږي په دې باندې او په افغانستان کې به آرامي راشي طالبان هم دغه ته آماده دي چې دغه بندیان یاله شي خوشحالي دا مخامخ د سولې خبرې به وشي او خوشحالت به هم کم شي وره دغه په افغانستان کې دا د کورونا تکلیف هم سایمان د ابو خصوصان د بادغیس ولایت کې د القوی سړک شروع دی دا به هم په شه څوک په آرام صاحب دا کار هم وشي نو دا زموږ یو خواهش دی د ټولو خلکو صاحب من چې ژر په ژره دا بندیان یاده شي او مخامخ ناسته د دولت او طالبانو سره وشي نو دغه مو خواهش دی
په ډېره مننه
السلام علیکم
وعلیکم السلام علي صاحب مننه کوم اوریدونکو یو له بادغیس مختزنګ راوالی ویل چې باید اوربندو غزيږي او د طالبانو بندیان جر خوشی سو بین الافغانی خبرو وصول ته لار برابر شیم تاسو کولی شئ تر لاندو خبرونو ورسته چې وسی احمد شیبر وی مختزنګ راوي بیا هم تاسو ته چانس درکو خوست لاند خبرونه
د افغانستان د ملي امنیت شوراوی د طالبانو تر نه سو ډیر زندانیان به نن لپاره آزاد شي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشه په افغانستان کې د اوربند د تمدید غوښتنه وکړه شهرزاد اکبر نن په ټویټر کې لیکلي دي چې اوربند تمدید کړي د خلکو ژوند وشغوري تر څو ټول تمرکز پر سولې وشي د افغانستان د امیر خطاب وزارت په تیرو څلور ساعتونو کې د کورونا د نږدې 290 پیښو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړ ایران وای د سور د میاشتې د 14 منټې د پیښې پاړه د افغانستان د حکومت د اسنادو څېړنه کړې ده او نتیجه بل افغان لوري سره شریکه کړې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال محسن بهاروند په مشه ایرانی پلاوی نن دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره په کابل کې د لیدو پر مهال وکړه د ایران د تیلو له 500 بیړیو څخه یو د وینزویلا یو بندر ته چې دغه یو د تیلو د دولتي شرکت له لوري اداره کیږي رسیدلې ده د روسیې یو پوځي هلیکوپټر د غیوات په شمال ختیځ کې غورځېدلې ده چې څلور تنه پکې وشل شوي دي او د جرمني حکومت د 9.8 میلیارد ډالرو په ارزښت مرسته له لوفتانزا هوایي شرکت سره کړې ده
احمد شیبر ولن خبرونه ویل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک باندې هم په تفصیلی توګه باندې ولولې لکه څنګه چې د پروګرام په جریان کې ویل تاسو کولای شي مختزنګونه راوي څو دقیقې وخت لرو د تاسو غږ به هم خبر کو د چ پسې مکه مو اختر څنګه تیریږي د اوربند ورځ څنګه وي په دې اړه باندې مختلاند خبري وکي اوریدونکو لرو مې ربانی وکي نو مخلې کوم ځای متماس نیول او اوربند څنګه په دغه درې ورځو کې
السلام علیکم جناب احمد شهبر صاحب ټول اوریدونکو د آزادۍ راډیو کارکونکو ته نیکې کلی او اختر مبارکي وایم بارانګل جبار خیل جبار سننګراف نه
جبار خیل صاحب ز صفی الله ستان اگزام شهبر صاحب خبرونه وی لاړ مهرباني وکي د اختر پروزو کې چې د غوربند څنګه تیر شو
یعنی زه سپاس ته د اختر مبارکي وایم ګرانه وادول ټول ته
مننه دی اوربند په اړه څه نظر لري که څنګه په سیمه کې مو اوربند ور رعایت سو که څنګه او اختر څنګه وو
ماشاءالله ډیر وخت ور اخترو ډیر خیسه اخترو د دې خپل تعالی په افغانستان کې دایلي اوربند هغه زیرو ورځې اوربند خو دایلي علي کوم منظور کې ماشاءالله ډیر خیسه اخترو د کورونا مو سره وا شکر الحمدلله د کورونا کومه د عوامي روغتیا خبرتنې هغه ته د مراد کړې ده او ان شاء الله چې اکرانه چې اکر اختر مبارک یې خپل خپلوان ته د دې په توګه را باندې اختر مبارک یې سره وکړي ماشاءالله د دې ښه هغه اختر وو خدای دې دا اوربند دایمي اوربند چې افغانستان کې د خدای پاک یو دایمي او صحیح سول راوړي
مننه کوم جوار خیل صاحب له ننګرهار له مکسره تماس ونیو ویل چې اوربند خو دوی غوښتنه وکړه چې دایمي اوربند یو شی همدارنګه دوی ویل چې پخترونو کې چیرته نه وتلی بلکې ټلیفون باندې اختر مبارکیانې کړې وي نو ټلیفونونو لارو کولای شي چې تاسو اختر مبارکیانې ورکړي بل اوریدونکو هم لرو لاغوی سره به هم خبرې وکړو
سلام علیکم
وعلیکم سلام مهرباني وکړئ نو مخلي لکم زما تماس نیولې او د اورمند او همدارنګ دي اختر د ورځو په مناسبت کې لاند پیغام لري کولای شي وی وای
من انا خیر و سیم مخملی ساتم غوایم در در امریکا و داش در دیر شه اختر در ورزی که اوربان دی خیر شه دیر شه خوند در اوربان وکی لای پاکم در غش سوال را لیسا اوربان چی در ورزی لای سو بس بلا خطر دارا و چی
د دې اوریدونکو فکر کوم غاقت شو. بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړئ خپل نوم واخلې او خپل لاند پیغام را ته وایي.
السلام علیکم. سلامات له بډو خپل لګیا موږ په خیر.
او مهرباني وکړئ خپل پیغام را ته وایي ورور.
سلامات له بډو خپل لګیا موږ په خیر.
او شکر ژوندې اوسې. اوربان څنګه تیر سو په سیمه کې ستاسو؟
اوربان څه خوندور ولو بس اوربان دا کرونا پر برابر خبره کوم چې دا بندیان زیات شي ډیر بشي.
ښه او ډیره مننه. بل اوریدونکو به هم واخلو وخت لرو یو دوه دقیقې وخت شته. بل اوریدونکو ته به ورشو مهرباني وکړئ خپل پیغام وزیر ته ووایئ چې د اوربند په اړه ستاسو غوښتنه څه ده او همدارنګه د اختر په مناسبت څه کارونه مو کړل یا زنګونه مو ول که خلکو کره ورغلی څنګه؟ مهرباني.
السلام علیکم.
خیر خیر. او مننه خپل پیغام را ته ووایئ. مهرباني. ستاسو سیمه کې اوربان څنګه تیر سو ورور؟ غږ مو ډیر صفه نه راځي، لږ ځای سم کړئ. او مهرباني غږ درازي ووایه.
امان به چې نو قرنطین مارنطین نه چې یو نار تړي په خپل آزادانه یو بل کور ته نه اخره تیر کړ.
ښه، یعنی تاسو د کرونا مسله جدي نه ونیولې که څنګه؟
کورونا دي داسره کوم دي چې دا بازار خوځي دا بازار کې ډیرو بار دا بازارونه خوځي دي نو کارندې هره ځه کارندې چې بازار بند کې سره دا نه چوکونه بند کې رښتونه ګرځي موټرونه ګرځي بازار کې ما په پته حال کا کارندې نو کنه دا بازار ما سره ډیرو بار دخل کارندې نه کړه دا هم ډیرو باندې ورنه وتا
ډیره مننه کوم د ازادي راډیو اوریدونکو له موږ سره خبرې وکړلې خپل پیغامونه راته وویل دا چې د دې په سیمه کې اختر څنګه تیریده او د اوربان په اړه باندې دوی ځینې غوښتنې کولې تاسو یې غوښنه واوریدل بیا به هم په نورو پروګرامونو کې تاسو چانس درکو خو اوس دوی منیمایي په برخه کې دوه ځانګړي پروګرامونه دي یو د خزو لپاره نیمه نړۍ خبرونه او بل بیا د ګوډیا چار تفریح خبرونه
نیما نړی
سر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د نیمه نړی قدرمنو وريدونکو سلام د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې به د اختر په تیر ورځو خبرې وکړو او تاسو ته به د اختر څرنګوالی چې په قرنطین موده کې راغله د نورو اخترونو په پرتله څرګند کړو. سګنۍ اختر په مخورو خزو څنګه تیر شوی؟
د میلمنو لپاره خاصه آمادګي په دې خاطر نه نیسو چې نه غواړو چې ناسته ولاړه زیاته شي د کرونا د ویروس د مخنیوي لپاره.
په سګنۍ کوچنی اختر کې له هیواده به هر پښتنو میرمنو د اختر څه ډول ولمنځلو؟
زما لپاره خو دا غم و چې زه په دې ورځ باندې خپل مور پلار سره نیستې نه یم.
آیا په اختر کې خادی کول یوازې په چکر او د ملګرو او خپلوانو کړه په تګ را تک پوری تړلې دی؟
خبردای چې د خپل سلامتۍ او نورو سلامتۍ لپاره په مکړه وایروس باندې اخته نسو او یا هم هغه ته د وایروس مرز ورنه کو دا به خې چې بیا هم کور کې پاتش.
د دې ټولو پښتنو ځواب په هم د خبرونه کې واوري. د خبرونه وټمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای د توړان نکوم.
کال کې دو اختر چې یو کوچنی او بل لوی اختر دی د مسلمانانو د خوشاله رسمي ورځ دی. تل په اخترونو کې خلک نوې جامې اغوندي د خپل خپلوانو کرا د اختر په مبارکۍ ورځي په دغه ورځ ټول ناخوالي پرېږدي او د کال په اوږدو کې چې کوم کسان سره مرور وي یو بل ته غاړه ورکوي او پخلا کیږي. خو سګنۍ اختر بیا د نورو اخترونو په پرتله زیات توپیر درلود. خلک ټول په قرنطین کې وو او د هیچا کرا نه ولاړل ځکه چې د صحي پلوه تاګ راتګ د کرونا ویروس خپرول دي نورو کسانو ته. دا چې عام خلک ساګنه د اختر ورځي څنګه منځلي دا به په خپل ځای پرېږدو. رابه شو مخورو خزو ته چې دوی د اختر اول ورځ او نورې ورځې څه ډول منځلي دي. په سر کې به د خزو د فعالې او لیکوالې صفیه صدیقی خبرې واورو.
متاسفانه خلک به ډیر نه دی لیدلی، یو نیم سپینګری او سپینسری چې دی هغوی ته مې اختر مبارکي کړې ده، هغه هم د لرې نه، او کور ته مې هم څوک نه دی راغلی. مونږ دوه درې فامیلې چې ټول په یو کور کې اوسېږو، مونږ دې ته اړتیا نه ده پېښه شوې چې د کور د باندې اوس اختر مبارکۍ ته، ځکه په دې باندې پوهېږو چې ننګرهار کې الحمدلله کورونا دومره ډېره په سرعت روانه نه ده لکه څنګه چې کابل کې دم دې دپاره له کورونا تښتېدلي او جلال آباد ته راغلي او قرنطین ده، د قرنطین مراد کوو. او په دې باندې هم پوهېږو چې هر څوک چې په کور کې پاتې کېږي هغه صحت او سالم پاتې کېږي. بنان د اختر په دې ښکلي ورځ غواړم ټولو دوستانو ته د ازادۍ د راډیو له لارې ووایم چې کور کې اوسېږي، اخترونه مو ډېر تیر کړي دي، که ژوند په ژوند کې به نور اخترونه راشي، نوي جامې هم کړي دي، په خپل کور کې واغوندې میوه خپل ځان ته کېدې، خپل د ځان قدر او عزت وکړي. ځکه زه صفیه صدیقی همدغه خپل ژوند تیروم، ډېره زیاته خوشاله یم چې نن له تاسو سره یم.
په اختر کې خوشحالي کول او نوي جامې اغوستل د اختر لا ځانګړونه نه دي چې تل د هر چا له خوا تر خپلې وسې ترسره کیږي، خو سګنی اختر تر نورو اخترونو توپیر درلود. اکثره کسان په دې اختر کې د اختر سودا او مصرف د بیوزلو او اړمنو کسانو لپاره د مرستې په توګه ورکړه. د ښځو چارو وزارت مسلکي او د پالیسۍ مرستیاله سپوږمۍ وردګ هم د خپلو نوو جامو او د اختر د مصارفو پیسې یوې اړوندې کورنۍ ته د خوراک توکي اخیستي. اغلی وردګ په دې اړه زیاتوي.
د میلمنو دپاره خاص آمادگی په دې خاطر نه نیسو چې نه غواړو چې تګ راتګ زیات شي، ناسته ولاړه زیاته شي، د کرونا د ویروس د انتقال او د شیوع دپاره د مخنیوي دپاره زموږ کورنۍ ټول تصمیم نیولی چې هغه پیسې چې په جامو مصرفی وو او په میوه مصرفی وو د خاص د اختر دپاره هغه به یوځای کې ووي و بی وزل کورنۍ ته به خوراکي مواد په اخلو او د دوی سره به مرسته او کومک کړو. په څه چې تاسو پوهیږئ چې یو ګڼ شمېر کورنۍ خاصتا بی وزله ښځې او بې سرپرسته ښځې چې د کور سرپرست نه لري، دوی په خپل مکلف دي چې خپلو ماشومانو ته خوراکي مواد برابر کړي. او هغه زیاتره یې داس خلک دي چې د بازار په سر دوی کار کړه، اوس چې بازارونه بند دي کار نه لري، وزګار دي، نو د ډېر ستونزو سره مخامخ دي. نو موږ غوره دا وبلله چې هغه پیسې د بیوازله ښځو د بیوازله کورنیو سره مرسته وکړو، مرسته ترسره کړو.
که څه هم دا اختر د نورو اخترونو په څیر شاندار نه وو، خو لږ تر لږه هغو کسانو ته چې نورې ورځې ډېرې بوختې دي یو د استراحت ښه موقع و. د میدان وردګو ښاروال ظریفه غفاري هم دا ورځ له کار او دندې نه ګوښه د کورنۍ تر څنګ په آرامه فضا کې تیره کړې ده. آغلی غفاري د خپل اختر په اړه راته داسې وایي:
سږنی اختر د کرونا ناروغۍ او په وطن کې ځینې نور موضوعات تو سره لکس کمرنګ وا، خو بیا هم د کورنۍ په منځ کې خوشبختانه په سړی ختیریږي. بل خصوص مونږ غوندې خلک چې همیشه دندې ته ځو، نو حداقل یو درې یا څلور ورځې رخصتي پیدا شوه او مونږ شو کولای چې کور کې له کورنۍ سره پاتې شو. ټول اختر په کور کې و، بل خصوص ما اختر کې وشو کولای چې حداقل لږ څه استراحت وکم.
د یوه خصوصي شرکت مشره او افغان سوداګره ممتاز یوسفزی هم دا اختر په کور دننه له خپلو اولادو او کورنۍ سره یوازې منځلې، او د کورونا ویروس د نه خپرېدو په پار یې خپل خپلوانو ته د اختر مبارکي په موبایل او انټرنیټ ویلي دي.
د هر سره مخکې د درنو او دونکو ته د تیر شي کوچنی اختر مبارکي وړاندې کوم. کوچنی اختر د مسلمانانو لپاره یو مذهبي جشن دی چې د نړۍ په ټول اسلامي هیوادونو کې په خاص مراسمو نمانځل کیږي. له بده مرغه د کرونا ناروغۍ چې د یو جهان شمول اپیدمي په توګه ټولو نړۍ ته سوری خپره کړه، د مسلمانانو دغه جشن هم د جدي مشکل سره مخامخ کړه، او مونږ هم د اختر مبارکۍ نت موبایل او تلیفون د لار نه نه دوستان ته او خپل خیخان ته د اختر مبارکي ورکړه او امیدوار یم چې راتلونکو د لوی اختر د را رسیدو سره د ناروغۍ په خیر سره ختم شي.
دا اختر نه یوازې په هیواد کې دننه له محدودیتونو سره و، بلکې له هیواده بهر هم فعالو ښځو دا اختر د کور په چار دیوالۍ کې نمانځلی دی. ګلالۍ اسماعیل چې یوه پښتنه فعاله ده او امریکا کې ژوند کوي، راته د دغه اختر په اړه وویل چې دې اختر کې نه جامې کړې وي او نه هم چیرته لاړه. هغې په دې اړه زیاته کړه:
دا اختر خو په ما ډېر ګران تېر شو، ځکه چې اختر کې خلک خپل وطن ته ځي، نوې جامې اچوي، خپل مور پلار سره ملاویږي. خو زه په دې اختر کې نه خپل وطن ته تللی شم او نه مې مور پلار راتللی شو. جامې مې هم نه شوی اچولی نوې، ځکه چې یو خو دا زما دپاره دا اختر نو په ما باندې زما دپاره خو دا غم و چې زه په دې باندې خپل مور پلار سره نیستې نه یم او خپل مور پلار مې په تکلیف کې دي. نو جامې خو مونږ پیز الله نوې نه دي اچولي په اختر کې. بهر وتل هم پکې نشته چې بهر وزي یا انسان سوچ بدل کی، ذهن بدل کی، نو بس اختر مو هم په کور کې تیر شو.
اختر د ټولو مسلمانانو لپاره د خوشحالۍ ورځ ده، خو د کور د میرمنو اختر تر نورو فعالو میرمنو توپیر لري. دا چې توپیر یې څه دی او د کور میرمنو د اختر څه ډول ونمانځه، دا به د ګلبیبي په خبرو کې واورو چې د کابل ښار په یوه غریب میشته سیمه کې په یوه خامه کور کې ژوند کوي.
تیر اخترونه خو ښه وو، هلکان کار کول، د اختر میوې ایوانانو ته کالي مونږ اخیسته. سږ کال کورونا چې راغلی ده، مونږ زامن مې بیکار ده په کور کې قرار ویده ده، او د کور کې رایی هم په مونږ باندې دغه سړی راځي چې کور کې رایی راکه، او مونږ نه لرو او نه دومره وسه لرو چې د اختر ته چی شی واخلو.
موري اختر دی مبارک شاه، درته نشما د مسافر بچی زړګې در پتی چوینا، درته نشما.
اختر د خوښیو او خوشحالۍ ورځ ده. که د کورنیو تر څنګ تیرې شي، دا به د کورنیو ترمنځ د لا زیاتې مینې لامل شي. د مشرانو جرګې پخوانی غړي شکریا بارکزی هم چې قرنطینې په ښه توګه په پام کې نیولی او اختر یې په کور کې نمانځلی، په خپل اختریز پیغام کې وایي: روغ صورت پادشاهي ده، او د روغتیا د ساتلو لپاره باید په کور کې پاتې شو تر څو مو خپل او د خپلو خپلوانو روغتیا له ګواښه ژغورلی وي. هغه زیاتوي:
سلامونه او نیکې هیلې قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم، او د کوچنی اختر رسیدو ټولو ته مبارکي وایم. تعتونو عبادتونه هم قبول شي. خدای دې وکړي چې د کرونا نه په امن او امان اوسئ، همدارنګه د نورو ناخوالو نه د خدای تعالی په حفظ کې اوسئ. البته دا اختر متفاوت اختر دی نسبت تر نورو اخترزو، ځکه چې خلک قرنطین و، راشه درشه هم ډیر محدود دی، تګ و راتګ هم باید محدود دی. خپل دوستان نه کولای سو چې ټیلیفوني ډول باندې اړیکې ونیسي او پوښتنې ورنه وکړو یو د بل نه، او دا چې متاسفانه اقتصادي چارې هم د قرنطین په وخت کې مطلقا بندو، اقتصادي ضربه نه تنها یوازې زموږ هیوادوال مونږ او تاسې بلکې ټوله نړۍ ولیدله. خو دا هغه مصیبت یا آفت و چې راغی، خدای دې په خیر سره ورک کړي، او مونږ ته ښایي چې خپل هغه هیوادوالو سره چې کوای شو تر کومې حده پورې چې مونږ په وسه باندې پوره یي او ورسره مرسته وکړو. سربیره پر دې چې اخترونه د تګ و راتګ او د احوال پرسی وخته، خو بیا هم ښه بدایي چې د خپل سلامتۍ او نورو سلامتۍ لپاره چې خدای مکړه په وایروس باندې اخته نه سو، او یا هم هغوی ته دا وایروس و مرض ورنه کړو، دا به ښه یي چې بیا هم کور کې پاتې شو، او که چیرته د باندې ځو بیا هم هغه فاصله باید په پام کې ونیسو. سربیره پر دې چې مغه لاسینځنه به نه هیروو. خدای دې د افغانستان لپاره او د افغانستان خلکو لپاره دا اختر هم بختور کړي، او خدای دې جنگ و جګړه نور قطع کړي، او هیله مند یم چې تل په شانته په یو خله او یو غږ هر وخت مصیبت راځي خپل خلکو تر څنګ ودرې ودریگو او د عید او د اختر خې شیبې خې ورځې په خوشحالۍ باندې سرته ورسو. همدغه چې جوړ روغ او رمټ یو همدغه چې زموږ نور دوستان او عزیزان صحتمند دي، زه فکر کوم چې صحت لوی نعمت دی. په همدې باندې به شکرونه وباسو. تاسو محترمو اوریدونکو لپاره خې چارې غواړم. خې ورځې بیا مختر مبارک شه. عیدتان مبارک.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې د فالو خزو د دغه اختر او د نورو اخترونو توپیر ته ځانګړي شوی و، هم دومره وخت تربیا او بلې خبرونه د خدای په امان.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. هیله ده چې لا کورونا او د کورونا له وجې لا رامنځته شویو جنجالونو په امان کې وي. هسې هم اوازې دي چې د قرنطین له وجې په کورونو کې تاوتریخوالی ډېر شوی. مقصد احتیاط کوي چې د بوټونو، پیالو او جارو له ګزارونو څخه خوندي پاتې شي. که خدای مکړه زخمی شي، نو روغتون ته تګ هم اوس لوی غم دی. یعنی شوله مو وخورئ او پرده مو وکړئ. له دې خبرو چې راتیر شو، د خبرونې په پیل کې به مو د ځونډي د پلار له حاله خبر کړو چې غریب مجبور دی په هره خبره کې ښځې ته مشوره یا معلومات ورکړي.
خو ګوره پام دی وی چې زر زر زنګ ووهي چې سودا به مې درته.
ښه، خو ته مار چاته خوشی خوشی زنګونه مو وهه چې ډیر مصرف لري.
نه وهمه، کمې کوم وخت تا ته ووهه. په الوتکه کې ځې؟
او ډیر لري ولایت دی.
ځه خدای دې په خیر سره ورسوه.
پام دی وی چې زونډی او لونګ هر ورځ ښوونځي ته لاړ شي او درسونه ووایي.
ښه، ګوره که دې کوم ښه شی پیدا کړ چې راته وایخلی وایي د هغه ځای ښې ګاڼې دي.
بلې اورم، څوک خبرې کوي؟
بلې بلې، د زونډې پلار یې.
خورې ته څوک خبرې کوي؟
وای خدای دې ورمې ډېر لاندې که دوه ورځې دې نه دي وتلې، اوس دې خور هم کړم.
دا ته څوک یې؟ زه د ځونډي پلار نه یم، سربلان خان یم.
ښه ښه، اوس دې نوم هم بدل کړ.
خورې ته لکه چې د بادر خان مېرمنې، ته ودرېږه چې بادر خان ته ورنارې کړم.
زه پوهېږم چې هوا دې بدله شوې ده، خو زه به دې مخواښه شم.
بلې د ځونډي مورې ته یې څه دې ویل؟
هلو د ځونډي پلاره ته یې؟
او څه دې ویل؟ خیریت خو دی؟
هغه مخکې څوک راسره غږېده؟
هغه د ما ملګری سربلان خان و. څه خو به دې نه وي ورته ویلي؟
نه څه مې کاوه، ورته ومې ویل چې د ځونډي پلار مې په کار دی.
ښه، نو څه دې ویل؟
ما ویل چې څو بجې دي، وړو لمدوم.
خو هغه دی په کور کې هم دیوالي سر شته او په موبایل کې دې هم سر شته.
په هغه کله پوهېږم؟
یوه بجه ده.
دا ښه دی، وړو لمدولو وخت دی. خو ګوره چې بیا راتلې چې ژاولې دې هېرې نه شي.
ښه ځه، د خدای په امان.
په مخه دې ښه، داسې وارخطا یې خو لږ به غږېدلی وې.
کار لرم و ښځې، مومې په عذابه وه. او خمه او پیژندې چې د ما بدبخت میرمن او د زونډي موري څه دی ویل؟
ما ویل چې د الیکانو د پخو د چاودو لپاره واسلین واخلم که نه؟ هغه نور خلاص شوي دي.
وایخله
لږ واخلم که ډېر؟
هر څومره چې اخلي وایخله.
ښه، خو ګوره چې بیا غالمغال ونه کې چې ډیر دی اخیستی وو.
زه په اندازه واخله.
ښه.
الو،
د زندې پلار یې؟
څه وایې؟
ما ویل سبا ته مې زندې په مور پسې ولېږم.
د څه لپاره؟
نو ټول راغلي دلته دي، موږ کره دي، یوازې مور مې نه ده راغلې.
ټول د څه دپاره راغلي دي؟
ستا تېروي د لور کور یې دی.
پسې ولېږه.
څه شی ورته پاخه کړم؟
د ما سار، هر څه چې ورته پخوي پخې که، له خوبه دې وویستم.
څو بجې دي چې بیا ویده شوی یې؟
څو بجې دي؟ د شپې دولس بجې دي.
تر اوسه خو لا سر ماښام دی، هسې خوب غلبه در باندې کړې.
د تا ساعت تېر دی، موږ ټوله ورځ کار کوو.
همدا اوس مې پلار یاد کړې. ګوره چې راتلې چې نوکریزې دې هېرې نه شي، پام دې وي چې دلهن نوکریزې راوړې.
هلو هلو، شکر دی خدایه چې د موبایل چارج خلاص شو، که نه تر سهاره یې نه پرېښودم. تا په څه بلا واوښتم؟
د کابل هوا خو اوس ډیره ښه ده، خو کله بیا دوړې دومره پکې ډیرې شي چې یو متر نږدې کس هم په اسانۍ نه لیدل کیږي. زموږ همکارې د دوړو او ګردونو د چارو له مسؤل سره مرکه کړې او د دوی په فعالیتونو یې خبرې ورسره کړې چې تاسې یې په نیک ساعت کې اورېدو ته رابولم.
صاحب، کلمړی ځان رو پیژنې؟
زه خټپاخان دوړن، د دوړو او ګردونو چارو مسول.
د دوړو او ګردونو د چارو مسول؟
هو، ولې په تعجب کې شوي؟
یعنی چې په ښار کې د دوړو او ګردونو د پیدا کولو مسولیت د تا دی؟
د پیدا کولو نه، د ور کولو مسولیت یې زما دی.
پوه نه شوم.
چې د ښارونو دوړې او ګردونه لومړی کم او بیا په کلي ډول له منځه یوسو.
آیا دا به امکان ولري؟
ولې نه، چې ښه پریمانه ډالر وي د هر څه کولو امکان شته.
مثلا دوړې او ګردونه به څنګه له منځه یوسي؟
داسې ماشینونه به ورته راوړو چې د ښار ګردونه او دوړې په یو کش راټولې او لکه د برقي جارو یې خپلې خېټې ته واچوي.
داسې ماشینونه شته؟
ولې به نه وي، حتمان شته.
صاحب، ته لیدلی دي؟
نه، ما نه دي لیدلی، خو باور لرم چې وي به، ځکه چې د هر څه لپاره ماشینونه جوړ شوي دي. د دوړو او ګردونو د کشولو لپاره به هم جوړ شوي وي.
اول خو به دغه ډول ماشینونه نه وي، او که بیا هم وي نو تر هغو چې هغه اخلی او راوړی څه به کوئ؟
تر هغو به ماسکونه غوندو، د موټر شیشې به نه کته کوو، او همدارنګه د کورونو او دفترونو کړکۍ به نه وازوو.
دا خو به تاسې کوئ، دغه غریب ښاریان به څه کوي؟
د هغوی سږي ورسره اموخته دي، معافیت یې ورسره حاصل کړی دی. زه خو وېرېږم که هغه د دوړو او ګردونو د کشولو ماشینونه وي او رای وړو او د ښار دوړې او ګردونه پرې پاکړو، غریبو ښاریانو ته ورسره ساتنګي پیدا نه شي.
ولې؟
ځکه چې د هغوی سږي او مرۍ له دوړو سره عادت شوي دي، او کله چې هوا پاکه شي نو سږي او مرۍ یې له پاکې هوا سره حساسیت پیدا نه کړي.
په دې کار کې هم شک نشته، خو رئی صاحب دا راته ووایه چې اوس یوازې خپل ځانونه له دوړو ساتئ او که کوم بل کار هم کوئ.
دا څه وایې؟ مطالعه کوو، ریسرچ کوو، په فیسبوک کې لګیا یو، مفید کومنټونه لیکو او د نورو مفید کومنټونه شیر کوو. هر هغه شی چې د هیواد او د خلکو په ګټه وي لایک کوئ. له دې نه علاوه په دفترونو کې خپل منځي بحثونه لرو، مثلا د ملي وحدت په فعالیتونو چې لا تر اوسه نه ښکارېږي غږېږو، نړیوال موضوعات مطرح کوو او هر ورځ میټینګونه نیسو.
په میټینګونو کې په څه شي غږېږئ؟
په میټینګونو کې په دې غږېږو که د دوړو او ګردونو د کشولو ماشینونه وی او رای وړو، نو لومړی به یې کار د ښار له کومې نقطې پیل کوو. که زورورو چارواکیو راڅخه وغوښتل چې لومړی د دوی د کورونو او باغچو هوا ور پاکه کړو، نو څه به کوو؟ یا دا چې هوا لومړی له کښته پاکه کړو او که یې له پاسه. دغه ډول مختلف احتمالي حالات تر څېړنې او بحث لاندې نیسو.
په دې برخه کې نور ریاستونه او مراجع هم شته که نه؟
نه، د دوړو همدا یو ریاست دی، خو له دې سره موازي د دودونو ریاست، د خټو او چکړو ریاست، د خاورو ریاست او د خزلو ریاستونه هم په کار لګیا دي، او ټول په یوه ډېره ښه فضا کې په پوره هماهنګۍ سره فعالیت کوي.
د تا په ګمان چې د دغو ریاستونو په موجودیت کې د دوړو، دودونو، خټو، خاورو او خزلو په مقدار کې کمی راغلی که نه؟
هو زکه چې د دغو ریاستونو رئیسان، مرستیالان او نور غټ مامورین او قراردادیان د کار په وخت کې نام خدا ښه پیسه‌داره شوي دي او هر یوه په یو نه یو کوڅه کې کور یا بلند منزل جوړ کړی دی. نو که یې نور څه نه دي کړي، دومره خو یې ضرور کړي دي چې خپل کور ته کوڅه ورپخه کړي. او همدغه کار د دوړو، خټو، خاورو او خځلو په مقدار کې د پام وړ کمی رامنځته کړی.
نو هغه د دوړو ماشینونه به څنګه کیږي؟
په انټرنیټ کې پسې ګرځو چې پیدا مو کړو، خامخا به یې لوړو مراجعو ته د اخیستلو پیشنهاد وکړو.
نو تر هغو به مفت ماشونه اخلئ؟
ورک دې شي دا ماش، د ژبې ترک مو هم نه کیږي چې د پروژه اخیستلو تمه نه وای، همدا نن به دې هم دلته نه وای لیدلی. بېرته مې د خپلې ژوندې ماشین پاله.
دا خبرونه ننګیار ناشنا لیکلې او جوړه کړې وه او برخه اخیستونکي وو شفیق لکنخیل، صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ او زه همایون هیواد.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.